سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال هرکلی کوم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټول نړۍ کې دیموکراسي د شاتک په حال کې ده انټونی ګوترش نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي رسنیس کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوترش زیاته کړې چې آزاد مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای دن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیوال ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په تاسو حال کې په نړۍ کې د آزاد رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو واکمنه لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ د شمن دي د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځنګړی استاذ توماس نیکولسون تازه ویلي افغانستان کې خبريالان او رسنیس کارکونکو له خپل سری توقيف او زورونې سره مخامخ دي د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو له خوا څخیو اتکلن ماشوم په مرموز ډول وژل شوی دی د اورزګان ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس ملا اغا ولی قریشی ازادي راډیو ته ویل چې اته ماشوم نمړی برمته شوی او وروسته وژل شوی دی نو موړی وایي د غپی خطر ورځ نو وخت رمسته شوی خو وایي چې یاده پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رمسته شوی تر چې تر اوسه په تړاوی یو مشکوک کس هم نیول شوی دی د اوکرين ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزیوم اخر ته سفر کړی وو دا د اوکرين په ختیځ کې یو لوی خارونه دی چې په دې روستیو کې اوکرینی اسواکونو له روسي پوزیان ونیو د اوکرين پوز ویلی زلنسکی او پوزی چارواکو په دې خار کې دغه هیواد د بیرغ پورته کول په مراسم کې ګډون کړی وو او د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړه کرکټ بورډ ساتمخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوم لړکی محمد نبی لوبډل مشر نجیب الله زدران مرستیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی ابراهیم زدران عثمان غنی درویش رسولی عظمت الله عمرزی راشد خان قیس احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید احمد ملک نوین الحق او سلیم اسپای شامل دي همدارس اشرف الدین اشرف رحمت شاه ګلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوبغاړو په توګه ټاکل شوې دي د یادونه ورده چې د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان نیوزیلند انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې به ورته له نومړي پلاور څخه لارموي د غرض د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندستان بنگلاديش پاکستان او سویلي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له نومړي پلاور څخه راوځي یا د سالې د راتلونکو اکتوبر میاشتې پر شپږ سمه د استرالیا په قربتو پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 13 مینیټې پورې به دوام ومومي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د امریکا له خوا د افغانانو کنګل شوی اجتماعي چې اوس په پاسیویس کې یو بانک تایید د انتقالېدو په اړه تصمیم نیول شوی دی په کوم لارو باندې کول کیږي په دې اړه مو د انوار الحق هدي نظر پوښتلی دی
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې کچیرته د طالبانو حکومت ورنکي بیا په غوښتل سره کېږي
کندهار کې سوداګر وایي وچکالی او وروستي وسیلونی د کشمش حاصلات خراب کړي دي
نو دا بارانونه را باندې وسول د خلک توانیان په حقیقت سره توانیان سول خوش ول سره ستړي سول
نور مطلب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شو او شتمنۍ 3.5 میلیارډ ډالر چې په اړه یې تازه پریکړه شوې وه په هیڅ ډول د طالبانو لاسته ورزي ځکه په خبري طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نایټ پرایس د سپتمبر 14 په یوې خبري نسته کې ټینګار وکړ چې د پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق لاري افغانانو ته ورستنې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د دې شتمنۍ د انتقال لپاره د سویس فدرال حکومت سره کار روان کړی دی چې زیات په دې راپور کې وره
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شویو شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وچهي صندوق له لارې دوی ته ورګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس سپتمبر پر 14مه د خبری ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
د آزادولو په برخه کې زموږ د رهبری رول ترڅنګ متحده ایالات به د یو ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا هڅې په څو برخو کې روانې دي. د متحده ایالاتو لخوا له افغانانو سره د 814 میلیونو ډالرو بشري مرستو ترڅنګ موږ له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار کوو ترڅو له افغانانو سره د بشري مرستو او د دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1 میلیارد ډالر برابر کړو.
د امریکایي چارواکي که څه هم د افغانستان بانک د دغه کنګل شوی شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه پډګه کوي، خو په خبره دوی د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شوی شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لاري افغانانو ته ورګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونې وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونی وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولی چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له 1 کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وچهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ او د دې کړکېچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
و مورده چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ با چې د دوو افغان شخصیتونو ډاکټر انوار الحق هدي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي لري د پیسې به په مهمو برخو لګوي. ښاغلی هدي په خو د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د اعلی شورا غړی دی. تر پورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 14مه په یوې اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. زموږ همکار عصمت سروان په دې اړه د دغې نوي جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انوار الحق هدي سره خبرې کړې دي او د دغه بورډ په اړه معلومات غوښتي دي.
او زه دغه نوې صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروری مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کیدای سي د ځینې استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه خه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره قامل ردول به چې د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیونه ډالر یې سده بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سره خلاصه په اساس باندې به بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
په سویس کې د افغانستان د کنګل شو شتمنیو لپاره د نوي جوړ شوي بورډ غړی انور الحق هدي و چې اسمت سروان سره خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس بعد اوکرين کړکیچ ته ورشو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغه سیمو لیدنه وروسته چې اوکرانی پوز له روسي ځواکونو نیولې ویلي پانیول شو کلو او خرونه کې په برخه کې چا ویچاړې رامنځته شوې دي. په عین حال کې د کریفریا خر چارواکي د هغه زیان د کابو کول هڅې کوي چې د روسي د توغندې او د لګیدل کبله د دې سیمې د اوبو سیستم ته اوخت دي. اجمل ان را سره په استډیو کې د دې موضوع نور تفصيل به لته ووره.
د برتانیا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ باندې ویل چې د روسي ځواکونو له اشغال څخه په دغه سیمو کې ګڼې ویجاړې پاتې دي، خو سربیره پر دې هم د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې په دغه ویجاړو خو تازه آزاد شو سیمو باندې خپل کنټرول ټینګي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ دغلته له روسي ځواکونو آزاد شوی ستراتیژیک خار ایزوم ته ورغی او دغلته د بریالیتوب ژمنه وکړه خلکو سره. دا سفر د اوکراین د شپږمیاشتنی جنگ په یو ټاکون کې پړاو کې کیږي. دا سیمال چې د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې د ختیز لپراخو سیمو څخه روسي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر په ټولنیزو رسنیو باندې یو بیان هم خپور کړی ویلي دي چې د اوکراین سپین او زیړ بیرغ له اشغال نه په آزادو شوو سیمو رپیږي او دا به د پوینا همداسي د اوکراین پر هر کلی او بانډه باندې ورپیږي. زيلنسکي ویلي چې دوی وازې د بشپړي بریا خواته روان دي. بل خو د برتانیې د استخباراتو ارسونه خي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د اوسکن سین لویدیزو غاړو په پراخه توګه په شاته کړی دی او دغلته ډیر ارزښمن مهمات هم پریښي دي. په یو جلا لکه ما چې تاسو ورته اشاره وکړه، په یو جلا پیښه کې د کریفیریا په خار کې دا د اوکراین یو لویو خارونه دی چې تقریبا 650,000 نفوس درلود مخکې له جنگ نه. دغلته د اوبو په یو بند باندې د روسیې تقریبا 8 کروز مزایل لګیدلې دي. دا خبره پرون د دغه سیمې چارواکو وکړه. زيلنسکي په یو ویډیو کې د پیښې ته اشاره وکړه او ویل چې دغه بند پرته له دې نه چې د سلګونو زرو خلکو ژوند ورپورې تړلې، هیڅ ټول پوزي ارزښت نه درلو چې باید په نخښه شوی وي. د سیمې خلک یا د سیمې چارواکي وسحت کوي چې د دغه مزایلونه لګیدو وروسته بند ته اوخت زیانونه کنټرول کړي او په عین حال کې له بند نخښه ته ځینې سیمې چې دي هغه ته د تخلیه امر شوی دی د احتیاط په خاطر باندې چې کوبر ازي چې خلکو ته زیانونه ونه رسیږي.
اوس به د ارمنستان او آذربایجان کرکچ ته ورستنه شو. ارمنستاني لوړپوړو چارواکو تایید کړي چې له آذربایجان سره یې له دوه ورځې درنې جګړې وروسته پر اوربند هوکړه کړې ده. بلې خوا د ارمنیا صدراعظم د آذربایجان سره د سولې د ټینګولو لپاره د یو سند د احتمالي لاسلیک خبره کړې ده. نور تفصیل اجمل اندوړندې کوي.
د ارمنستان د ملي امنیت سلاکار ارمن ګرګوریان د دې هیواد تلویزیون ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د هڅو له کبله له آذربایجان سره پوروبند سلا شوي. هغه وویل چې څو ساعته کېږي چې اوربند د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی. له دې وړاندې د ارمنستان د دفاع وزیر ویلي و چې پر پوله ډزبندي شوې ده، خو تر اوسه آذربایجاني لوري د دې اوربند د ټینګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا له 2000 کال را وروسته د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ جګړه وه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته د ارمنستان پلازمینه یریوان کې په زرګونو خلک سړکونو ته راووتل او د لومړي وزیر نیکول پاشیانیان د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی لومړی وزیر د آذربایجان په وړاندې په کمه ویلو تورنه و. تر دې وړاندې پاشینیان پارلمان ته په وینا کې ویلي و چې تیار دی د سولې د ټینګولو لپاره سختې پریکړې وکړي. د نوموړي په وینا دوی به یو داسې سند لاسلیک کړي چې ښایي خلک به پرې نیوکې وکړي او غداران به یو بولي. پاشینیان زیاته کړه خلک کولای شي چې له واقعې لري کړي، خو ویل کچیرې دا سند د ارمنیا 9,800 کیلومتره مربع خاورې ته سوله او امنیت راولي، دوی به بیا هم خوښ وي. پاشینیان د دې سند نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د پوخانی شوروي د کافکاز د دوه ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د نګورنو کرباخ په جلا شوې سیمه خپلو کې کړکیچ لري چې وخت نا وخت له کبله له یو بل سره جګړې کوي. د وروستیو نښتو د پایل پر ارمنیا او آذربایجان پر یو بل چوي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 کال نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ سات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوملړ کې محمد نبی لوبډل مشر، نجیب الله ستران مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی، ابراهیم ستران، عثمان غنی، درویش رسولي، راشد خان، قیس احمد او نوین الحق او سلیم صافی په لوبډله کې شامل دي. همدارزي ویلي دي چې شرف الدین اشرف او مچا ګلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوبغاړو په توګه باندې په دې لوبډلې کې خصل شوې دي. په سټډیو کې را سره همدا مهال بشیر احمد کواخ مل شوې دی. دوی به موخته د نوي ټیم په اړه باندې رستي او جزئیات او معلومات راکړي. ستړي مشي موخته د ټیم هغه رستي معلومات چې تاسو سره دي موږ سره شریک کړي.
ډېر مننه. وو افغان کرکټ بورډ چې د هغه د ورلد کپ لپاره نړیوال جام لپاره چې په اکتوبر کې کیږي په استرالیا کې، د هغه لپاره د لوبډل اعلان کړی. لکه څنګه چې تاسو نمونه واخل په دې لوبډل کې ځینې نوي لوبغاړي هم دي، لکه درویش رسولي، سلیم صافی او همدارز یو بل لوبغاړی چې ډیرو خلکو په فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو کې غوښتنه کوله چې د دې لوبډلې کې هغه قیس احمد د کسام د پخوام لوبي کړی دی، خو د لوبډلې سره نوې عملګری شوی دی. نو په اکتوبر کې چې کوم میچونه کیږي په استرالیا کې، هغه لپاره اکثره یا ډیرو لوبډلو خپل خپل ټیمونه اعلان کړی دي. افغانستان هم دغه د خپل لوبډل اعلان کړل او ډیرو خلکو په دې باندې خوشحالي خودلې چې د غزوانان لوبغاړي په دې لوبډله کې شامل شوی دي. د آسیا کپ یا د آسیا جام چې کومې لوبې دا اوس په روسیو کې وشولې، په دوبۍ کې دا غي نه یو کس کریم جنت چې هغه لوبډله کې و هغه په دې لوبډله کې نشته دی، هغه منتخب شوی نه دی. اشمت شهیدی یو په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې اشمت شهیدی د افغانستان د یو ورځنی ټیم کپتان دی، مشر دی. هغه لیکلی چې مام غوښتل چې په دې لوبډله کې شامل واوسم، خو زه پکې نه یم شامل شوی، خو بیا هم زمانی کې هیلې دی دې لوبډلې سره دی.
ګواخ سب څومره احتمال شته چې دغه لوبډله وکول شي په ایشیا کپ کې خو لوبي یو خو ځلی؟
دوی په نړیوال کپ چې په کوم ځای کې کیږي استرالیا کې هغه ته د پیچونه چې دي د کرکټ د تیز پیچونه دي. افغانستان سره درې سپینر بالران دي او دوی سره وس چې کوم سلیم صافی یو تیز بالر اخیسته دي او فضل فاروقی یو ښه تیز بالر دي. نو چانسونه شته خو دوی چې په کوم ګروپ کې دي هغه ډېر قوي لوبډلې پاغه کې دي. استرالیا ده پکې، انګلینډ ده پکې، نیوزیلینډ ده پکې. نو په ډېر احتمال ممکنه ده چې سخت لوبې وکړي خو د ډېر مخکې تک چانس شاید ونه لري، ځکه چې یو خو دوی غلط ډیر لوب اندی کړی په استرالیا کې، بل د دوی چې کم د افغانستان د لوبډلې چې کم د افغان لوبډلې چې کم قوي پوینټ دی هغه د دوی د سپینر بالران دی، رو بالران دی چې راشد خان دی، محمد نبی دی او مجیب دی. دا غی نه لو الته چې دی کې د سپینر بالران چې دی هغه ډیر خلو به کې دی شي دومره ونه شي کړی، ځکه چې هغه پیچونه د تیز بالران دی. پر په بیټینګ کې د دوی سره چې کم لوبغاړي دی، عثمان غنی په کې اخیستل شوی دی، هغه کې دی شي ولو بګی نو هغه هم خلو غواړي.
ډیر زیاته مننه کول موادان. بشیر احمد ګواخو چې د افغانستان د کرکټ بورډ د روستي ټیم یا لوبډلې چې دوی اعلان کړو دغه په اړه باندې مخته جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په افغانستان سویل کندهار ته ورشو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونی خونه وایي سکهال وچکالی او بي وخت او رښتونو د کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو پر کیفیت او قیمت دواړو تاثیر کړی دی. د اورختونو لامل په دغه ولایت کې سکهال ډیر باغلرونکو ته ډیر تر وخت وړاندې د انګورو حاصلات راټوکړي چې تر لاسه شوی کشمشي د پوخا په څیر رنګ او خوان نه لري. تیر کال کندهار د کشمشو د صادراتو کچه 15% لوړه شوې وه، خو سوداګر وایي سکهال بازار ورته پیدا که پیدا ورته نشي لوی زیان سره به مخامخ شي. جزئیات په راپور کې وره.
دا د کندهار د پنجوي ولسوالۍ هغه سیمه دي چې سش کال تر بل هر وخت په سیارو کشمشخانو کې په زیات اندازه د انګورو حاصلات په کشمشو یا ممیزو د بدلیدو په نیت ایښودل سوي دي. ورستي ورشتونو باغلرون کې اړ کړل چې د انګورو حاصلات تر وخت مخکې راټول کړي او په کشمشو یې بدل کړي. د بسم الله جان او جان محمد په نومونو د کشمشو دوه کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستوي ورشتونو د دوی لومړی درجه کشمش زیانمن کړي.
نو زموږ اول دا وچکلی سره د خلک سره ستړي کړل چې غوړه په بنه پیدا کېدل، شل انداري ورته یشي، 15 انداري ورته یشي، یڅو بنه راکې. دا غسه بیا د خدای پاک امر وسو دوه باران زور ور بارانونه وسول، دغه منځ کې انګورې ټوله ورسته کړل. دا چې ورسېل لري شانواله ګر سره پاکې جناله ته په باغو کې په واشکوې پلاچینکو بیا راودلته. نو دا بارانونه را باندې وسول، دا خلک تاوانیان پاکې کات سره تاوانیان وسول، خوش وسول سره ستړي وسول.
هغه کشمش چې هغه زموږ اعلی درجه کشمش چې هغه اندو امسار خارجي مملکتو ته کړل، پر دغه بارانونه وسفه د دغه انګور کشمش نن مش کشمش دا کم تک تور دی وسنه په دغه تک تور کشمش کې مش باغوان ته چی شوار کو دا وا او مصارف او هغه مشر او هغه مزدور ته چی شوار.
د نیک محمد او عبدالباری په نومونو د انګور باغلرون کې وای تر وخت مخکې د حاصلاتو د راټولولو لامل د کشمشو تر لاسوی حاصلات د پخوا په څیر کیفیت او خوند لري. دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حاصلات ته د بازار پیدا کول غوښتنه کوي.
تر توګر ګرد یا ورستس ول د وای مون په کار کړی هیڅ फायदा نه درته کړ، ولکه نو وسن دغه نرخونه چې وس په 400 په 300 هغه شر نامیان کشمش دي، ولا نه ځاګه چې وګوري وای دا د بو وږي یا څنګه کړي پخوا به دغه کشمش په 200 په 400 غونیت لږ وس هغه کس نهسته.
دردغه نور مشتوانی کې دې خو دا وسې به بارانونه و توانونه ورسول ډیر مسلمانانو ته بل خو کلار چې بندې سي خو دغه د میوه د کشمشو وخت دغه سيزن کچیر د لار بندې سي دردغه نورم بغواله او تجارت لسیش.
په این وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مرستيال عبدالباقی بناوی تیر کال کندهار د کشمشو د صادراتو کچه 15 میلیونه ډالر و، خو سش کال وچکالی او بې وخت ورشتنو لانګورو څخه د ترلاسو کشمشو پر کیفیت او به یاغیز کړی چې سوداګری تر ډیره زیانمندی.
کوم وخت چې انګور کیفیت ضعیف وي او هغه توانایی او استلا د لاس ور کړی، نو دا که انګور واسطه هم تاوان کی او کوم وخت چې وچې کې په کشمش کې هم د دې کیفیت د هغه رقم انګور په اندازه ناراضي چې هغه کم افت نه لیدلې، کم مرض نه لیدلې، باران نه لیدلې. نو باید وای چې شش کال اکثر خلکو چې دا انګور حل ته به خپل سر نه جوړي به خپښه ته قیامت نو به خلکو دا ته مخ کړل چې کشمیشي کې پېستل
د کندهار وچه میوه تر دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته لیږل کېده، خو سوداګر وایي په بانکي سیستمونو کې د محدودیتونو له امله اوس ډېری بهرنیو هیوادونو ته وچه او تازه میوه نسی لیږلای.
اوس به د هیواد ختیز نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیز او لیدیزو ولسوالیو کې په څارویو کې د پوستکي ناروغۍ خپرېدو له امله په سلګونه څاروي مړه شوي دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې له 80 تر 90 سلنه څاروي د پوستکي پر ناروغۍ اخته شوي او تر 25 سلنه څاروي ترې مړه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په یو شمیر ولسوالیو کې په غټو څارویو کې د پوستکي یا لمسکین ناروغي خپره شوې او د لسګونو غواګانو غویانو او خوسکیو د مړینې سبب شوې. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل د ولایت زیات خلکې څاروي ساتي او له همدې لارې ځانونو او کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د هغه په خبره چې د څارویو پر پوستکو پیدا شوی ناروغي لډي رو خلکو د ګټي وټي دغه وسیله هم اخستې ده.
په حیواناتو باندې مرزونه لګیدلې دي. دغه ولایت چې کم ده د مالداري ځای ده. په انګل کې ګنشمیر غواګانې مړ شوې دي، په کوټیا کې، په نور درو کې چې موږ عیني شاهدانو.
د خاغلی زمانی په خبره کوم څاروي چې له یادې ناروغي بیرته رغیدلې هغه لشیدو ورکولو پریوتی دي. ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه یې نه کومې ادارې د ناروغ څارویو د درملنې غم کړي او نه یې هم دوی سره کومه مرسته کړې ده.
او تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزی دولت خیریه مؤسسو رسیدګي نه ده کړې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسولین وای د ولایت په تودو او هغو ولسوالیو کې د لمسکین ناروغي زیات خبره شوی کومې چې کونړ او لغمان سره نږدې پرتې دي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ برخې مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغي په غربي او شرقي نورستان کې زیات اندازه څاروي پرې اخته چې تقریبا د 20-25% پورې تلفات لري او د 80-90% پورې ناروغي باندې اخته شوی دي. څاروي ډیر زیات زیانونه یې په محصولاتو کې دي، محصولات به خلک منځ ته لیدي.
د هغه په خبره چې د څارویو د پوستکي ناروغي د مخنیوي لپاره څاروي لرونکو ته د مپوهونی پروګرامونه پیل کړی دي.
څاروي ته باید تقریتی مواد ورکړي، حفظ الصحه پر اړتیا باندې اماده هم ورکړي، د روغ څارویو د ناروغ څارویو څخه جلا کول چې بل ناروغي باندې زمنګ څاروي مبتلا نشي او لمن زلال نشي. دا غیر لپاره درملنه تر سره شوې ده او لا هم جریان لري. که خدای مکړه دغه څاروي لمن زلال شي او د محصولات لمن زلال شي، د دې په ژوند کې ډیر منفي حالات رامنځته شي. په داخلي او خارجي انجوګانو غوښکو چې د مالداري سکتور د وړي په خاطر باندې همکاري وکړي.
د څارویو ډاکټرانو او تجربه کار څاروي لرونکي وایي د لمسکین ناروغي لپاره کوم ځانګړي درمل نشته، خو خلک کولای شي چې د دانو وچېدو لپاره د میکروب ضد درمل ورته پیچکاری کړي. د مالګې پر اوبو، نانځړو او ډیټولو باندې پوستکي ومینځي نو دې سره ناروغ څاروي رغېدای شي. خلک وای د لمسکین په نوم د څارویو د پوستکي ناروغي لاتیر لوی اختر وړاندې لومړی په پاکستان کې پیدا شو چې افغانستان ته د څارویو د انتقال په برخه کې جدي هڅونه شوې او همدا لامل و چې دغه ناروغي لډیورن کرخه دی خو راووخته او دلته په زرګونه څاروي ونیول چې وو وجل او چې لشیدو ورکول وويستل.
تاسو لا پیغامونو
زه نجیب د کامینګرار کامیول سوالی څخه پیغام پریږم چې دلته طالبان یو پوسټر او شپېلې زره چې د کورو په کلي باندې او موږ ډېر په عذابیو مزاحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله واخلي زه یې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. زایتان لا غیرات لا تخولکم لغارم چه یو عزیز شریف در عمر صلی اللہ علیہ وسلم پر شوران لکم عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا لا غلابون ای دنیا چیز لا غلاب در اسا مشتار سبکار را چه پیسی دون سنگی نکو لکا چه بارو غریب دیر مشکو ملکی بیرا کی در مسکینانو سره مرسته وکړه. دنیا د پیرانو د امان ده
آزادی ریڈیو ته سلام او احترامات دی قبول کدغه آزادی ریڈیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سی ګونګیان سي دغه کدغه د آزادی ریڈیو برکت دی چې ټول ولس د ټول خوارو د غریب په هر څه خبريږي نو ته چې دا شی وکړي ټول افغانستان خلک دواوی وکړي او دغه سیلاب زپلو لاس ونیسي پروردګار دی دا الله دا رحمتونه دی خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي نو خدای دا راسته سي د دغه حق مخوري بیا هم درته وایم د دغه مسلمانانو حق مخوري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د مخکخ خو خو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاتګ په حال کې ده. انټونی ګوتریش نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي رسنیز کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوتریش زیاته کړې چې آزادو مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې پندلې کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر آزادۍ کړې تنګ شوې ده. بان بیا وای د بیان ازادۍ ته شمن دي د افغانستان لپاره د پای ټولنې ځنګړې استاد توماس نیکولسن تازه ویلي افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکو لخپل سره توقيف او زورونه سره مخ دي د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ کې نامعلوم کسان له خوا څخه یو اتکلن ماشوم په مرموز ډول وژل شوې دی. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس ملاغه ولی قریشی ازادي رادیو ته ویل چې ات ماشوم نمړی برمته شوی او وروسته وژل شوی دی. نو موړی وایي د غپیخه تیر ورځ نو وخت رمسته شوی خو وایي چې یاد پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رمسته شوی چې په تړاوی یو مشکوک کس هم نیول شوی دی. د اوکران ولس مشر پرون د دغه هیواد ایزیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکران په ختیځ کې یو لوی خارونه دی چې په دې روستیو کې اوکراینی ځواکونو لروسی پوځیان ونیو. د اوکراین پوځ ویلی زلنسکی او پوځي چارواکو په دې خار کې دغه هیواد د بیرغ پورته کول په مراسمو کې ګډون کړی و. او د افغانستان کرکټ بورډ د 2023م نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډل اعلان کړه. کرکټ بورډ اسات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نمړ کې محمد نبی لوبډل مشر نجیب الله ستران مرستیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز او وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی ابراهیم ستران عثمان غنی درویش رسولی عظمت الله عمرزی راشد خان قیس احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید احمد ملک نوین الحق او سلیم صافی شامل دي. همدارس اشرف الدین اشرف رحمت شاه گلبدین نائب او افسر ززای دی احتیاطی لوبغړ پتوګه اخیستل شوی دي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر هغو څرګندونو خبرګونونه پاړولي چې ویلي دي د افغانستان په لری پرتو سیمو کې خلک اجازه نه ورکوي چې لونی خوندزیو ته ولاړ شي. د طالبانو سرپرست وزیر دغه څرګندونې اوروزګان ولایت د سفر پر مهال کړي. تر دې وړاندې په خوست کې هم ویلي و چې دا دودیزی او فرهنګي ستونزې دي چې د خوندزیو د تګ مخه نیولې کنه طالبان له دې کار سره کار نه لري. دغه خبرو یې خبرګونونه پاره ویلي دي. مدني فعالانو قومي مشرانو ویلي چې دوی علاقمند دي او لیوالتیا لري چې خوندزی دې پرانستل شي. د مخکښو ښځو نننی پروګرام کې هم په همدې موضوع خبرې کوو او دا څیرو چې آیا رښتیا هم خلک علاقه نه لري او کنه د طالبانو تګلارو خوندزیو ته د نجونو مخه نیولې ده. دغه پروګرام کې را سره میلمنی دي د اوفا شبکې مشره سویلې جان کندهار کې قومي مشر عطا محمد معروفي د خوندزی دوه زده کوونکي مو هم رابلل دي ماهره غمخوار او د غراس کولا شیرزاد. هله دا چې دا بحث تر پای را سره واوري. اسویلې جان استودیو ته وصل شوې ده. لتاسو نه بوورو چې د طالبانو دغه دریز چې دوه ځله د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر لخوا اعلان شو، یو ځل په خوست کې او یو ځل هم جنوبي ولایتونو ته د سفر پر مهال، چې خلق دي چې خوانځي ته د جنونو مخنی ولې دا دودونه دي چې خوانځي ته د جنونو مخنی ولې دا کنا طالبان له دې کار سره کوم ستونزه نه لري، فکر کوي طالبان په دې دا کې پر حق دي؟
زما سلامونه او احترامات دي تاسو ته، خپل هوادوال او هم چنان د ساتي د رادیو اوریدونکو ته دي ورسیږي. دا خبره او اوس دا هم چې دا اوفایا اورګنایزر اف افغانستان شبکې او غړي یا مشه نه یم مننه. دا خبره چې طالبانو کړې ده مختدي چې دی په خبر باندې راسم غواړم چې خپل خوندو په پکتیا کې خپل خوندو د کار چې دی کړې دی یو داغه ستاینه وکم په خاطر چې دا په تاریخ کې یو ستره کارنامه ده چې دی کړې ده. او خبره دا چې دی کوي چې دا د کلتور او د افغاني کلتور فرهنګ په خلاف دی. ګوري افغانستان خلک تازه مسلمان شوی نه دی او کلتور مو هم چې دی داسې کلتور دی چې موږ همیشه د 5000 کاله تاریخ استفاد کوو یا یادونه کوو او په ډېر نږدو کې، یعنی ډېر پخوانه نازوانه پرنګي شخصیتونه لرو چې هغه اشعار لیکل په جنگ کې حصہ اخیستل. نو داسې یو هیواد دا زموږ تاریخ دی، یعنی دا موږ لرو. او بل پر افغانستان خلک چې اوس دی د هغه وخت افغانان نه دي چې په 1990 کې و، اوس خلک راوښته وي دي په یوه چې خپل حقوق دفاع وکړي او خپل حقوق ته ودرېږي او خپل په کلتور په دین په ټول خبر دي. نو دا یو خوا ده. بل خوا دا ده د پکتیا چې یو ولایت و، په هغه ولایت کې مېرمنې ولاړ شوي دي او دا پوهیږو چې په افغانستان پرنګ یو هیواد کې چې نجونې د کورنۍ ملاتړ ونه لري داسې یو کار نه کوي. نو دا ښکاره کوي چې زموږ کلتور هم ورسره دی، دین مو هم ورسره دی، ټوله پوهیږي چې دا ښوونځي ته تګ دا یو حق دی چې د کلتور د خوا څخه یې هم لرو او هم چنان د دین د خوا څخه یې لرو. نو دا د دې ته معلومیږي چې دا یو بله موضوع ده چې طالبان کولی شي راته په دې اړه ووایي چې
تاسو لوځه د دې فوندې په خلاف دي. ښه، او څه فکر کوئ د طالبانو تګلارې ته په کتو د حکومت هم دا یو کال واوخته، تعلیمي کال هم یو کال تقریبا ځای شو، اوس دویم کال د خطر سره مخامخ دي چې ځای نسی. دا ستنه نه خني خانې شته چې خوندي به پرانستل کیږي، ځکه په پکتیا کې پرانستل شو خو کله چې رسنیو راپورونه ورکړل او دا موضوع یو څه رسنی زشوه بیرته خوندي بند شول.
د شوانتي تړیدل یو کال د یو شاګرد په ژوند کې ډیر مهم دی، د علمي په فکر باندې په ذهن باندې ډیر تاثیر کوي، انده د سایکولوژي د لحاظ هم ډیر ځوانانو باندې تاثیر کړی دی. او مزمنو چې په افغانستان کې هلکان ډیر مایوس دي په تیر کال کې. نو دا چې میرمنې چې څلیر استاتو په کور کې او د زده کړې څخه لیرې دي، دا د هغوی په باندې هم ډیر تاثیر کړی. نو د ښوونځي خلاصې ده دا داسې یو شی دی چې د خپل په هیوادوالو باندې باور لرم چې دوی نه پرېږدي خپل د حقوق دفاع کوي او د پوهې ښوونځي ته تګ دا داسې یو شی دی چې هم دین ورته اجازه ورکړې ده، هم کلتور مو څنګه چې دوی په دغه میرانه باندې زموږ خوندي، یعنی ځوان نجونې دي ودرې د خپل حقوق لپاره، متيقنه یم چې دا به بلاخره ټول افغانستان به دغه څه ودرې جوړې لپاره.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه سویلی جانې. دا چې د خبرونه د مخکښو خزو د په دې پروګرام کې په دې خبرې کیږي چې کورنۍ آیا نارینه اجازه ورکوي خپل نجونو ته چې خوندي ته ولاړ شي او کنه. طالبان دا کوي چې نارینه نه غواړي په لرو پرتو سیمو کې چنجونې خوانځي وتلال شي، یا حد اقل لشبګم ټولګي پورته خوانځي وتلال شي، ځکه چې جنونی په دې سن کې پیغلی کیږي او کورنۍ نه غوړي چې لکوره بهر وځي. موږ د همدې لپاره قومي مشر عطا محمد معروفي ته هم بلنه ورکړې چې لهغه پوښتې چې د نارینه روحیا د قومي مشرانو روحیا څه ډول ده په جنوبي ولایتونو کې. هغه به هم استودیو سره وصل کورو سبور سره خبري وکړو. خو اوس د 12م ټولګي یو زده کوونکې را سره وصل ده ماهره غمخوار دیتا به ورشل دی بو پختو چې د خوانځي وبندیدو څومره ناهیلی کړی ده او د طالبانو د پوهنې د وزیر د غسرګندونه چې وای کورنۍ ګرامې دي دیتا په کوم سترګ ګوري مهرباني ماهره جانې
ډېر مننه سره فلمګي سر چې تاسو ټول ته محترم ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېر زیاته مننه چې موږ ته دا چانس راکړئ تر څو موږ خپل غږ ستاسو له راډیو له لارې څخه خپلو هیوادوالو ته ورسوو. محترمه، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د څه وخت راهیسې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې تړلې دي. د هغه ورځې نه راهیسې چې موږ خپل مکاتب پرېښي دي، کله چې موږ په کور باندې کښېنستلي، یعنی موږ بیا هېڅ کله هم درس لپاره توجه نه ده اړولې. یعنی کوم درسونه چې موږ غوښتل چې وي وایو، غوښتل مو د ځانو څخه یا ډاکټران یا هم انجینران د ځانو څخه جوړ کړو، هغه کومې هیلې او ارزوګانې چې موږ درلودلې د طالبانو په راتګ سره ټولې هیلې ارزوګانې مو له منځه وړل. خو بیا هم موږ داسې هیله درلودل شاید طالبان په دا اوس وختو کې، یعنی دې چې کوم میټینګونه درلوده، هر میټینګ موږ د دې د تعقیبوي تر څو نن به دې موږ ته خبر راکړي یا به هم سبا موږ ته خبر راکړي چې تاسو مکاتبو ته راسئ. کله چې دسمبر د 15 تاریخ رالی، موږ ټول انجینې ډېر زیات خوشحاله وو، مکاتبو ته ولاړلو. زه په خپله د کندهار ولایت د نهمې ناحیې اوسېدونکی یم. کله چې موږ دغه لیسې ته راغلو، غوښتنه مو چې زده کړه وکړو، نو مدیر صاحب مو اجازه راته رانه کړه د تاسو وایي ښوونځي ته نه شي راتللی. نو په هغه ورځ باندې موږ ټول انسپیانې ډېرې زیاتې ناحیلې شولو او خواشینې شولو چې ولې طالبان موږ ته دا حق نه راکوي چې موږ زده کړه وکړو. موږ خو ټوله مسلمانې خوندې یو، ټوله خپل عزت موږ د ټولو په لاس کې دی. موږ باید زده کړه وکړو. دا زده کړه یوازې داسې نه ده چې د هلکانو حق دی، زموږ د ټولو انجینو حق دی. باور وکړئ وروچانه، موږ ډېر زیات ناهیلي. موږ غواړو خپل زده کړه وکړو، غواړو خپل تر خپل تعلیم ترلاسه کړو، او غواړو چې خپل هغه هدفونه چې موږ درلودل، کوم مور او پلار چې زموږ خوبونه زموږ دپاره لیدلي وو، هغه خوبونه ترسره کړو. خو بیا هم هېڅ یو طالب ورور زموږ غږ نه اوري، او دوی ټوله داسې فکر کوي چې موږ انجینې په حجاب کې نه راوځو او خپل زده کړه نه کوو. موږ ټولې انجینې به حجابونه وکړو، حجاب کوو، ټوله مسلمانې خوندې یو، د دوی خپلې خوندې یو، موږ زده کړه کوو. خو بیا هم دوی زموږ زده کړه حق نه راکوي، ځکه اسلام هم موږ ته دا حق راکړی دی تر څو زده کړه وکړو. زموږ اخري کال و، زموږ ټول کلونه خواري، زموږ یوولس کاله خواري دي رابس کړی، یوولس کاله موږ پر خپلو ځانو باندې خواري تېرې کړې وې، ژمې دوب ګرمي ټوله موږ پر ځان باندې تېرې کړې وې او زده کړه مو کول. خو بیا هم دوی زموږ پر مخ باندې مکاتب وتړل. موږ ډېر زیاتې ناهیلې شوي، د ټولو طالبان وروڼو څخه مو همدا هیله ده تر څو مکاتب بېرته خلاص کړي.
ډیره مننه په همدې هیله په همدې هیله ماهره غمخوار ډیره مننه. سلامت اوسئ. کندهار کې مو قومي مشرات محمد معروفي ته هم بلنه ورکړې ده د دې لپاره چې معلومه کړو چې آیا رښتیا هم په قومي سلسلو کې ستونزه ده، کلتوري ستونزه ده، نارینه مخه نیسي د ښوونځیو او کنه د طالبانو تګلارې داسې دي چې نجونې له ښوونځیو محرومې کړې دي. معروفي صاحب، ستړي مشئ، ستاسو په نظر د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دوه ځله، یو ځل په خوست کې او یو ځل په جنوبي ولایت زابل کې اوروزګان کې، شپړه په خلکو واچوله، وای خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي، ستاسو نظر څه دی؟ آیا موافق یې ورسره؟
یار ستوري مسیو اسپاسیو کارکونکو ملمنو ته او ردم ټول ته سلامونه وایم. یار موږ پر دې باندې موافق نه یو چې کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوند معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، زما خور هم دغسې حق لري، تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده. او پاته کلتوري او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل نه شته، صرف دا یو بهانه ده.
خا نو څه فکر کوي، ولی مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهره وشوه، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي، فضا ډارون کې ده، او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي، خدا فضا چې ده دا ډارون کې ده، خلک یریږي. بوده ځل په پکتیا کې راوتلې د انجینې ډیر خوند ته دا زړه ورکي جذبه ورکله چې کله په کندهار کې راوځي، په کابل کې راوځي، په مزار کې راوځي، په هرات کې راوځي، په هر ځای کې راوځي. دا ځکه دې د خپل حق غوښتنه کوي.
او دا چې ډیر اوږي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده د پلار د ورور د دې اجازه خو نه دراوتلی خو دا د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویل له اوږي په عام بازار کې مظاهره کوي دا د خلکو غوښتنه ده که په کندهار کې که په هلمند کې که په روزګان کې که په زابل کې که په ټول افغانستان کې هر څوک غواړي چې په خپل ځای باندې تعلیم کوي پر لور باندې هم دغه تعلیم کوي او ځین زه غواړم مثلا کوم څه لور مکتب وایي په څو ځان څنګه پکښه تاسو کې دا زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي نو چې زه غواړم نو هر څړې دغه صحت لري چې خپل لور په خپل ځای باندې تعلیم وکړي.
بله معروفی صاحب همدغه کلتور ته وګورم مخکې ورته سویلی جان هم اشاره وکړه چې افغانستان کله چې تاریخ ته کتنه کیږي نو ډېرې میړنې ښځې هم لري، مثلا همدغه د کندهار ملاله، مثلا نازو انا، زرغونه انا، هغه کومې میړنې ښځې چې په تاریخ کې نمونه راپات دي، هغه خو فکر کوم د همغه تعلیم نتیجه و چې نمونه نن سبا پات دي، حتی نړۍ ته هم نمونه مشهور شوی دي او د افغانستان په تاریخ کې دا نمونه لولي. کو وضعیت دغه سه دوام کوي خونځي بنديګي فکر نه کوي چې دا په افغانستان لپاره ناوړه پایله ولري، ځکه اوس خدای یو کال ځای سو دویم کال هم به برخلي کړي او کدا سي روان وي، نو فکر نه کوي چې تقریبا یو نسل جنبا له تعلیم به برخکیږي چې دا به ټولنه لپاره هم خې پایله نه لري، ځکه ټولنه به خزینه خون کې نه لري، ټولنه به خزینه ډاکټر نه لري، ټولنه به خون کې نه لري، مثلا نور برخه کې چارتیا ده انجونی به له حقوق به برخه وي، خځه به له حقوقونه به برخه وي.
خو دا څلويش کال جګړه په افغانستان کې دغه د بتعلمي د جهالت دغه ده تدا دراسه ده بازار دروازه وګوره صافي صاحب چې وایي د ورځې په زرهاو انسانانو وږي بس کورونه روان دي، دا د څه شو وږي په دغه تعلیمي سیستم کې تعلیم نشته، ډاکټر نشته، بل څه مسلکي دغه نشته، دا څه وږي په انجلي تعلیم افتاه ټولنه کې عدالت راولي، پرمختګ راولي، اقتصاد مهم ثابتوي، یو تعلیم افتاه مور اولاد روزلای شي، که تعلیم افتاه نه وي نو څه شي جوړي.
سلامات او سیمعرفی صاحب کور مو ودان ورزو ننګرهار ته هغل ته د خصوصي خونځي یو خون کې خلا شیرزاد هم استودیو ته وصل شوې ده. میرمن شیرزاد تاسو ته هم خره اغلاست وایو، تاسو هلته د خصوصي خونځي خون کې خصوصي خونځي څنګه پرانستل شوی لشپګم ټولګي پورته او کنه فقط لشپګم ټولګي خاته ماشومان جنو ته تاسو تدریس کوي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو مېلمنو ته ډېر زیاته مننه. بلې بل خصوصان چې د سمبولي داون مخلاص شوي دي، نو اوس چې د لسم نرسمي دي شروع شوي دي، دلته تر نه هم څنګه په پورې ځینې کیاني راځي په کوم مطلب کې زه یم ځینې کې لسم پورې هم راځي، خو لسم او د لسم ته بیا چې د اجازه نه ورکوي زه نه پوهېږم چې دا د طالبانو وزیر چې د یو ولایت کې یو رقم خبره کوي، بل ولایت کې بل رقم خبره کوي، او دولتي مکتبونه یو رقم دي، شخصي بل رقم دي، شخصي پانتونونه فعال دي، دولتي چې د ځینې بند ځینې رشتې بند ځینې خلاص، نو دا د دوی په یو ناکامه حکومت باندې دلالت کوي زما په نظر باندې. نو بل دلته ډېر یعنی داسې خلک راځي هغوی تقاضا ده لري خپل پلرونه یې ورونه یې دا وی کونه د ترازی وای چې موږ د مسیح از مالور زما خور غواړي په مکتب کې داخله وکړي، نو چې د اقتصادي ستونزې دي نو شخصي مکتب هم تاسو ته معلومات ده چې هغه هم دومره د ځان لري، نو هغه یو غوښتنه ده چې موږ د پاره بیا فیس ماپ شي او یا د مون فیس و نخلي، نو د خلکو دا غوښتنه شته، خلک ډیر راځي خلک مجبور شي نو چې خپل لورګان خپل خويندې چې ده او سفر باندې ودی په دې سخولار باندې خپل د څو کسانو د شاهد يم چې په ان څه څنګه د کو د خو سفر او هم دا چې دې ته تاسو ته دې پاکستان ته د کوم ډول لږی نو دا چې موږ دلته خون دی لرو، پاکستان زموږ سره هر ډول دشمنی پالي او موږ دلته خون دی لرو، موږ وزیر صاحب محترم موږ باندې مکتبونه بندوي او بیا په اخیره کې دا درو خبرم کوي چې دا پلرونه نغواړي، هغه پلرونه هیڅ کله کوم پلان دا نغواړي زما لوز د تعلیم نه او دا شته چې دې دې لرو په تاسو سیمه کې د طالبانو پر کم هم فکر اوسي چې د طالبانو پر کم د
دوی چې څنګه فکر لري، یعنی دوی خپلې لورګانې او خویندې نه پرېږدي، نو هغه فکر کول لري چې په سلو کې دوه سړي یا درې سړي، نو هغې نه زه نشم ویلی. هغه د دوی د ډلې خلک دي، هغه د دوی خلک دي، هغه دوی روزلي دي. نور هیڅ داسې پلار په افغانستان کې ما نه دی لیدلی او نه ما اورېدلي چې هغه د خپل لور مکتب ته پرې نه دي. خدای دا د دوی بې بنسټه او یو ډېره غلطه خبره وزیر ته محترم کړې ده.
بلې، او میرمن ښکلا شیرزاد، تاسو وویل چې هلته تر نهم ټولګي پورې نجونې خصوصي ښوونځیو ته ځي، دا ښه ګام دی. تر ډیره په مزار کې هم موږ راپورونه درلودل چې ښوونځي خلاص دي تر دولسم ټولګي. پکتیا کې پرانستل شول، څو ورځې وروسته بیرته بند شول. فکر نه کوئ چې واحده پالیسي نشته یا واحد دریځ او تګلارې نشته؟ ځکه په یو ولایت کې مثلا یو ډول کار کیږي، بل ولایت کې بل ډول کار کیږي، خو په مجموع کې ستونزه دا ده چې نجونې په اکثریت شمیر کې له ښوونځیو او لزده کړو بې برخې دي. څه باید وشي؟ ځکه تعلیمي کال یو کال له منځه ولاړ، ځایی شو، چې دا ډیره غټه ستونزه او ډیره غټه ضایع ده. یو کال بل هم به برخلیک او تاتخکاری څه وشي باید په دغه کال کې هدا اقل؟
بلې، زه تمننه کوم چې زموږ په ټولنه کې څنګه فعال دي او زموږ شخصي مکتبونه کې نه هم لسم یا دولسم پورې د کوم کې ذکر کوي دی باندې زه خپل هم خوشاله يم. خو ولې هغه انجن دې ته ډېر زیات ضروري دي چې زموږ دې وسلري چې شخصي خوندي ته دلار شي، لار شي زموږ د بهر کې ذکر او تنظیم د خپل ځای کې او کوم ولایتونو کې چې ده مساوات نشته، عدالت نشته، یو پریکړه نشته ده، یعنی تاسو زموږ په خبره یو واحد حکومتداري نشته ده. نو دا د دوی چې ده یعنی ډېره یو غلطه پالیسي لري د خپل منځو کې، او په دې کې ځینې داسې طالبان شته چې هغوی راضي دي، ځینې چې دي راضي نه دي. نو دوی په خپل منځ کې مشکلات سره لري، واضحه دي دوی د پرېکړو څخه ښکاري. نو زما په نظر ځینې چې دی دا یو کال دا ځای شولو، شپږو میاشتې په کرونا جریان کې ځای شولو، نو ډېرې خفه دي او حتی ځینې مایوس شوي دي. ځینې چې دی ډېرې اکثره چې دی خپلې زده کړې کوي، ځینې په کورسونو کې، ځینې په کورونو کې داسې کورسونه جوړ شوي دي، ولې زیات شمېر دوی څخه مایوس شوي دي. هغه په دې مایوس شوي دي دلته مساوات او عدالت نشته دی، برابري نشته دی، حکومت ولي نه لري. نو دوی کدا وایي چې زموږ په خلاف د څوک غږ نه پورته کوي او دا دې نه کوي، هغه دې نه کوي، دا پروپاګند دي، دا پروپاګند نه دي، دا د یو جنۍ، د یو مور، د یو پلار، یو دا تعلیمه کس زده در دی چې دوی پورته کوي. هغه نجونې تاسو باور وکړئ چې هغه وخت په کابل کې د مکتبونو څخه شډل شوې وي، بیا اوس په پکتیا کې د هغوی ژړا پرې ټولو غوږونو کې انګازي کوي. ټول په همدې فکر کې چې دي، همدې فکر کې دي چې زموږ راتلونکی نسل به څنګه اوسي، زموږ خو بیا هم دومره تعلیم لرو، زموږ راتلونکی نسل به څنګه وي. ته باور وکړه شپږم سنج نکیانې دومره مایوس شوي دي، وایي چې زموږ بیا اتم وم نهم یا لسم دولسم سنج ته به مونږ نه پرېښودل کېږو، وایي چې مونږ اوس نه نه وایو، ځینې دومره مایوس شوي دي. خو ځینې بیا چې دی ډېر یعنی مونږ مبارز نجونې لرو، مبارزه کوي، د اکاډمي مونږ خوشحاله یو چې مبارز نجونې لري. او زما زه د دې تاسو د رسنۍ د لاره نه په ټول هغه نجونو باندې غږ کوم چې یعنې تاسو خپله روحیه مه بایلئ، تاسو چې دی مبارزې ته دوام ورکوئ، انشاءالله مونږ به ګټونکي، ځکه دا د حق چغه ده، دا د ناحقه چغه نه ده، دا د حق او د عدالت چغه ده. دا به مونږ همیشه سره د رسنیو د ټولو خپل نجونو او ښځو تاسو دې را سره بدرګه کوئ، او مونږ به په دې دریځ انشاءالله چې ولاړ یو، او مونږ چې دی قلیم په دې باندې
کور ودان. سویلی جان، تاسو ته بیرته راځو. تاسو په نظر دغه د حق چغه چې ښکلا شیرزاد ورته اشاره وکړه، دا بدرګه کولو ته ضرورت لري او د دې ته ضرورت لري چې باید زیاته شي، زمزمه شي په ټول هیواد کې، په ټول افغانستان کې، ترڅو خوندي پرانستل شي. دا چېغه په دې ورسېو کې د یو شمیر طالبانو لخلي هم پورته شوی. مثلا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل وای کې د ما په اختیار او لاس کې وي سبا ځ خوندې خلاصو. مثلا د طالبانو یو بل مطبوعاتي غړی چې جنرال مبین دی، هغه هم ویلي پرونی ټوئیټر کې ویلي چې طالب مشرانو خوندي پرانیزي. دا معنی چې د طالبانو ترمنځ هم یو څه په دې مسله کې اختلاف د نظر دی، او د طالبانو هغه کسان هم چې د خوندي د خلاصې دوه مینوال دي، د حقوق حوصله هم نوره تنګ شوې ده.
بلې ګوري کله چې په کابل کې مظاهره وشوه موږ به اوریدل چې کابل د ټول افغانستان د افغان ملت نمائندګي نه کوي. بیا په بامیان کې چې مظاهره وشوه دغه خبره کېده چې بامیان د ټول افغان ملت نمائندګي نه کوي. اوس چې په پکتیا او کندهار کې مثال ډېر خلک په دغه باندې اخته و چې ژوندی د انجنونو د پلانې دي هغه کې هم دغه موږ اورو چې دا د افغاني کلتور نمائندګي نه کوي، د افغان ملت نمائندګي نه کوي. نو پښتانه دې ته راځي چې کیدای شي اصلا یو طالبان چې یو مسلح ډله ده دوی به شاید د ټول ملت نمائندګي به نه کوي په خاطر چې افغانستان د تیر شل دېرش څلوېښت کاله مخکې ونیسو ډېر بد اقتصادي حالات کې، ډېر امنیتي بد حالاتو کې چې حتی په بعضې ښوونځیو کې مثال تیزابونه په بعضې انجینو باندې پاشل شوي وو او ډېر نور خبرې روانې وې. مګر بیا هم انجینې مکتب ته خپل تلې، ښوونځیو ته تلې، ښوونځی خلاصې وې، کورنیانې یو شاته درېدې. نو دا د هغه ملت هغه همت او هغه پوهې سره مینه ښکاره کوي، هغه کلتور ښکاره کوي چې دوی څونه د پوهې سره مینه لري. نو دا یو شی دی چې ښکاره کوي چې د ملت اراده شته، ملت واک کولري او ژوندی ته خپل ځونه استوي. نو دا یو سوال پیدا کیږي چې ملت دا غواړي. بعضې طالبان هم البته دا دي څنګه چې تاسو مثالونه راکړه هغوی هم دغه البته غواړي. نو دا واک د چا په لاس کې دی چې دا فیصله کوي؟ دا کلتور چې دوی وایي چې د ښوونځي باید وتړل شي دا د چا کلتور دی؟ اولې په افغانانو
دوی وایي چې د مشر فیصله یې ده. د ملا هبت الله اخندزاده وایي چې هغه هم خپلو فیصلو کې له دیني علماو نه مشوره غواړي. د دیني علماو یو شورا دوی لري.
څنګه چې مخکې ومو ویل چې افغانستان خلک تازه نه دي مسلمان شوي او اسلام چې دلته راغلی و اسلام باندې چې ټوله پیرو هلته د تعلیم حق اجازه او فرضیت په دواړو ښځو او سړیانو باندې دی. نو دا اسلام دی او هم کلتور مم چې مخکې یاد کړي چې په کلتور کې داسې ښځې لرو چې زده کړې کړي دي خو کورنیانو ته وګورو دغه سي لوستي مېرمنې لرو پښکې. نو افغانستان کلتور او دین دواړه چې اسلام دی د پوهې حق او اجازه او فرضیت ورکړ شوی دی افغان مېرمنو ته.
بله سویلی جانې، فکر کوي دغه بنسټونه مثلا تاسو د اوفا شبکې غړي یا دغه رقم نور شبکې او بنسټونه په افغانستان کې فعال دي، دا داسې شبکې او بنسټونه دي چې به هر کې هم د پخې ځای لري، د دغه مسولیت څه کېدلی شي په افغانستان کې؟ دننه ممکن مخکې ورته معرفي سه اشاره وکړه چې د ډار فضا حاکمه ده، خلک په اسانه د زړه درد نشي ایستلی ځکه ډارېږي چې ممکن ونیول شي، ممکن توقیف شي، ممکن وګواښل شي. اما دغه سي بنسټونه فکر کوم نفوذ لري هم په طالبانو کې، هم له غوي سره د خبرې جرأت کوي او هم دلته بهر کې مثلا د پخې ځای لري، دلته نور نړیوالو ادارو سره ارتباط والی کې لري. فکر نه کوي چې دوی خپل مسؤلیت ته سم نه دی ادا کړی، یوازې مثلا د اندیښنو په خودلو باندې بسنه کړی ده؟
د اوفا په اړه ووایم، اوفا یو سیاسي دوله شبکه ده چې اساسي هدف یې په افغانستان کې په جزیره‌ای واکمنو ډلو باندې فشار راوړل دی. موږ په اوفا کې یو شی چې موږ ورته د افغان مفکرینو مرکز ورته وایو، دا داسې یو کوټه ده چې دلته تل په دې کې موږ په دې هڅه یو چې نوي او ضرور یو نتیجه لرونکي لاری د افغانستان د کرکیچ لپاره ولټو. نو په دا د انجینر ښوونځي تړل هم یو غټ مشکل دی چې په دې باندې موږ اخته یو او په دې باندې همیشه فکر کوو چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل افغان خوندو ملاتړ وکړو او د دې دغه حق چې یو کال ورته نه دی ورکړ شوی د دې پیسې کې موږ څه کولی شو. او یعنی هر امکان چیز موږ په خوا کې موږ هغه ته به ادامه ورکوو چې خپل خوند ته سره مرسته وکړو او ملاتړ وکړو.
راځو بیرته معرفي صاحب ته بحث راګرځي. معرفي صاحب، دې ته چې نارینه و د نجونو د تعلیم مخنی ولې د طالبان وایي څه وشي چې اوس بل اخره دغه غږ او چت سي تاسو مخ کې ویل چې د ډار فضا خوره ده، د ډار فضا به خوره وي، اما فکر نه کوي چې یو څه جرأت په کار د نارینه و ته هم چې راوځي د خپل نجونو د خپل خويندو حقونه وغواړي له طالبانو؟
ډېرو خلکو سره کښېنستدي، هر څوک دا وایي چې د خپل لور یا ډاکټر شي یا معلم شي یا سپو شي یا بل شي، لکه څوک چې خپل زوی غواړي لور هم دغه اولاد یې غواړي، نو دا یوازې دغه مظاهره چې په ښځې راوځي نجونې خوندې راوځي دا یوازې د نجونو کار نه دی، دا هم د پلرونو کار دی، هم د ورونو کار دی، دا د ټول ولس کار دی، دا یوازې د نجونو کار نه دی چې نجونې راوځي یا په کابل کې، دا د کندهار په هر ځای کې، په بولداد، په معروف، په ځای کې ټول باید راوځي او تعلیم پر نر او ښځه فرض دی.
ډېره ډېره مننه د مخکښو ښځو د دې اونۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د اوفا شبکې ل غړې سویلۍ جان نه د غراس کندهار کې ل قومي مشر عطا محمد معروفي، د ښوونځي ل زده کوونکو ماهرې غمخار او ښکلا شیرزاد نه ډېره ډېره مننه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.